ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونو ته هر کله د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبه ورځ د 1409 هجري لمریز کال د وري حمل د میاشتې 14مه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل له 15مې سره برابره ده. او رئیس ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ په هدف ترسره کیږي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو مو په تفصیل راپورونه راغونډ کړي، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د لوګر چارواکي لمن دي چې د ترخ په ولسوالۍ کې به تړل شوي ښوونځي نن پرانستل شي. د ایران سر مذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. د امریکا یو جګپوړي چارواکی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړل شوي ښوونځي نن پرانستل شي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل
د لوګر ولایت والي د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره په اړیکه کې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي.
نن څلورمه ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس لیسي او شل منځني او لومړنۍ ښوونځي تړلي دي. په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2000 زده کوونکو زده کړې کولې. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شوې. دې صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیل شوې دي. د کابینې د غړو او د وزارتونو د مرستیالانو د یوې میاشتې د معاش 10% برخه هم دې صندوق ته سپارل کیږي. په دې اړه پرون د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه. د دې صندوق له پیسو به بېوزلو ښوونکو ته پور ورکول کیږي او بیا به د یو کال په موده کې دا پیسې د هغوی له معاشونو ګرځول کیږي. په بامیان کې مدني فعالانو پرون د لښکرګاه د پرلت هم غږ شول. په دې مناسبه د بامیان په ښار کې جوړه شوې غونډې ته د مدني ټولنې د شبکې د دفتر مسؤول اسماعیل زکی وویل د مدني ټولنې فعالان په بامیان ولایت او د بامیان خلک د خپل هلمندي هیوادوالو د تحسن او د هغوی د غوښتنو چې امنیت تامین شي او جګړه ودرول شي ملاتړ کوي. نن یولسمه ده چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې یو شمېر نارینه او ښځې راغونډ شوي دي او د طالبانو او له حکومت غواړي چې اوربند وکړي او له جګړې لاس واخلي. د ایران سره مذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. آیت الله علي خامنهي دغه څرګندونه څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د دې حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي. د خامنهي دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د هغه په ویبپاڼه کې خپرې شوې. هغه د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا واضح ده چې تهران د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ ظاهرا د اړیکو د ښه کېدو ضد دی. د امریکا یو جګپوړې چارواکی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د دې چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د اوږدمهاله ژمنې غوښتونکی نه دی. د مقام پرون رویترز آژانس ته وویل ټرمپ غواړي چې ډاډه شي چې داعش ځپل شوی او د سیمې اکثر هیوادونه د سوریې په ثبات کې مرسته وکړي. بل لور ته د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کورتس ویلي چې سپینه ماڼۍ به ډېر ژر په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د فیسبوک اجرایوي رئیس مارک زوکربرګ به له دغې شبکې د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه د اپریل په 11مه د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي. د امریکا د استازو جرګې د انرژي او سوداګرۍ د کمیټې مشرانو ویلي دي چې په دې استماعي غونډه کې به د یو کس د شخصي حریم د مسؤلیت پر مسلې رڼا واچول شي او له امریکایانو سره به مرسته وکړي چې د دوی د شخصي اطلاعاتو په اړه په انټرنیټ کې څه پیښیږي. د امریکا د مشرانو جرګې د سوداګرۍ او عدلیه کمیټو هم زوکربرګ راغوښتی دی، خو د دې استماعي غونډې نیټه تر اوسه نه ده مشخصه. تر دې مخکې دا خبر ورکړل شوی و چې د کامبریج انالیتیکا شرکت د 50 میلیونه کسانو د فیسبوک په باره کې اطلاعات ترلاسه کړي دي. دغه شرکت چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین له لورې استخدام شوی و، لګېدلي تورونه ردوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا وزیر نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی، د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کیا ازادي رادیو ټکی کام. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکاري په هدف ترسره کیږي.
در این سفر در رابطه با همکاری در بخش صلح و همچنان مبارزه علیه گروه های تروریستی هست.
در این سفر پر موده چار دیو کتون که نظر همه خیسته ده
دیده پر چه اغف شهرون کم که او را تلون که نور زیاد نیسی مذاکرات لاری خونه کرده نن راجی بیا زود سبا بیا راجی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د روسیې هغه وړاندیز چې په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومېدو پیښې دي روسیه او بریتانیا په ګډه وڅېړي رد کړه. او د ژوند رنګونو کې به له یوې بریدمنې واورئ.
یو دوله زره روپۍ معاش لرم، وخت مې مخه تېرېږي، وظیفه مې مخه ده، سار رازو بېګا راز زو کور ته.
مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونې پاته برخه به هم زنوري اسن نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته ځي او تمه ده چې د افغانستان له ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. تر دې سفر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي و چې شاهد خاقان عباسي به په پاکستان کې له مشورو وروسته کابل ته لاړ شي. افغان چارواکي به له ښاغلي عباسي سره په مشخص ډول پر کومو موضوع تو خبری وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شبر پرپور کې.
د ځینو راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په خپل هیواد کې له یو شمېر پوځي چارواکو او سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته کابل ته ځي. د افغانستان د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې د دې سفر یو اساسي موضوع له طالبانو سره سوله ده.
موضوعات اساسي
په دې سفر کې اساسي موضوعات د سولې په برخه کې همکاري، همدارس د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ده. د سیمې همکاري په اړه هم له پاکستان سره شخصي شو او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ غواړو دولت ته دولت په کچه خبرو کې چې کومې ستونزې د دواړو هیوادو ترمنځ شته لري کړو. د پاکستان د صدر اعظم د سفر په درشل کې روانه اونۍ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تحمینه جنجوا په مشرۍ کابل ته یو پوځي او ملکي ګډ پلاوی راغی. دغه هیئت د دوشنبه په ورځ له افغان چارواکو سره پر سولې او د دواړو هیوادو ترمنځ پر همکاریو خبرې وکړې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې خبرو کې واړه پرمختګونه ترلاسه شوي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. شاهد خاقان عباسي به د جمعې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور وایي کابل ته د پاکستاني هیئتانو سفرونه د دې لپاره دي چې اسلام آباد په یو ډول د واشنگتن له فشارونو ځان خلاص کړي.
زموږ د بینډي دوستان خصوصا د امریکایانو د خوا نوي فشارونه پر واردېږي. دوی د دې لپاره چې هغه فشارونه کم کړي او راتلونکي نور زیات نیسي د مذاکراتو لارې خپله کړي. نن راځي بیا ځو سبا بیا راځي. نو زه فکر کوم چې دوی د خپل درد د دوا کولو د فرصت غواړي په لاس راوړي.
نشتې درې اونۍ مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوعه هم کابل ته راغلی وو. خو د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان ولسمشر د کابل د سفر بلنه ورکړې ده تر څو دولت ته دولت په سطح خبرې وشي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پاکستان د صدر اعظم سفر ته خوشبینه دی.
حکومت افغانستان هم در بخش سول پیشنهاد
د افغانستان حکومت هم د سولې په برخه کې ځانګړي وړاندیزونه لري. هم د دواړو هیوادو ترمنځ د ستونزې د هواري په برخه کې مشخص لرلید لري او هغه دا ده چې موږ کولی شو د دولت په دولت رابطې څخه مثبتو نتیجو ته ورسی شو. مشتمه لرو چې د پاکستان صدر اعظم په سفر کې پر هغو موضوعاتو چې یادې مې کړې په صراحت او جدیت خبرې وکړو تر څو مثبتو نتیجو ته ورسیږو. د پاکستان یو صدر اعظم وروستی ځل په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی وو. شرایطو ته په پام سره داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ کابل ته د شاهد خاقان عباسي سفر مهم دی.
سبا د پاکستان صدر اعظم کابل ته راځي. شاهد خاقان عباسي د افغانستان د ولسمشر په بلنه را روان دی. دغه سفر به د کابل او اسلام آباد اړیکې سره نږدې کړي. احمد شبل د سیاسي چارو له کتونکو یونس فکور څخه دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی فکور په ځواب کې وویل،
د فکر کوم په اصل کې لارې هم دغه ده چې افغانستان او پاکستان حکومتونه د حکومتونو او دولتونو په سریه سره کښېني، ستونزې ښکاره بیان کړي او لار دلو پیدا کړي. اوس نو دا چې دا صدر اعظم به صلاحیت ولري، واک د دې ولري چې وکړی شي پر ټولو مسایلو د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي.
فکر صاحب، یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې پاکستان نن سبا تر فشار لاندې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړو هیوادو له لوري، او دغه فشار پاکستان دې ته مجبور کړی دی چې پوځیان او د پاکستان ملکی حکومت یو دریس خپل کړي. څه فکر کوئ؟ همداسې ده؟
زه فکر کوم چې پاکستان په راوروستیو کې لکه چې دا لار غوره کړې ده تر فشارونو، ولې معلومیږي چې فشارونه دوامدار دي او یو ورځ تر بلې نور زیاتیږي، نویت بدلیږي. دوی به د یوې خوا دې فشارو ته د جواب په اساس دا کار کړی، ولې ما ته په مجموع کې شک را پیدا کیږي تر څو چې پاکستان خپل هغه اهداف ته چې تعین کړي دي، چې د طالبانو څه د افزارو پایسته افغانستان د حکومت کې د نفوذ دپاره او د هند د نفوذ د کمولو دپاره د فرعادات د تعین دپاره استفاده وکړي، هغه ترلاسه نه کړي. فکر کوم دا لوبه د بازۍ دي چې د صدر اعظم پر لاس د جمعې په ورځ کوي.
که چیرته د شاهد خاقان عباسي د کابل سفر نتیجه ورنکړي، ساسو په باور د افغانستان حکومت باید څه وکړي؟
د افغانستان حکومت لکه څنګه چې دوست غربیان ورته وایي، خپل حکومت تقویه کړي، داخلي اختلافات ایسته کړي، زورواکي کونج ته کړي، د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیسي، خپل پولیس لیکي پاتې کړي، جګړې ته قوي آمادګي ونیسي. لکه اوس چې د عمل د میاشتې عملیات شروع کړي دي، یو کامیاب عملیات کسام رواني جګړه د طالبانو استخبارات وایي چې د ملکي تلپاتو په کندز کې داسې د انتخابي او هدفي گزارونه په طالبانو وشي، کله چې په جبهو کې دا تاثیر ولیدي، نو زه فکر کوم چې بیا به یو نتیجې ته د پاکستان سره سړی ورسی شي.
د سیاسي چارو کتونکی یونس فکورو چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د کیدونکي سفر او دا چې دا سفر به د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو څه اغیز وکړي، په دې اړه نظر سره شریکو.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو، او دغه راز په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه چې په وروستیو کې اروپایي اتحادیې هم یو کمپاین پیل کړی دی. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او پر دغو موضوعاتو خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو پوښتنه وکړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
نړیوالو ورځپاڼو د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د هوایي بمباري موضوع ته پاملرنه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پر افغان ځواکونو تر دغو عملیاتو وروسته د انتقادونو څپه راغلې ده، خو ورځپاڼې د دفاع وزارت د ویان د دفتر د سرپرست محمد رادمنش له قوله لیکلي د افغان ځواکونو هلیکوپټرو د طالبانو پناه ځایونه هدف ګرځولې دي. د رادمنش له قوله راغلي چې طالبانو له دې پناه ځایه د روزنیز مرکز په توګه کار اخیست، خو د یوه سناتور عبدالله فاروق په وینا لیکل شوي چې افغان ځواکونو پر یوه مدرسه بمباري کړې ده او هلته د فراغت مراسم روان و. د لویدیز یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي چې تر اوسه د دې هوایي بمباري د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند. د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو د وژل شویو شمیر له 50 څخه تر 70 ښودلی دی. ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي به ښکاره ونه وایي چې څو ملکیان په وژل شویو کې شامل دي، خو ورځپاڼې د یوې جکپوري امنیتي سرچینې په وینا ویلي دي چې 50 په سلو کې وژل شوي ملکیان دي چې لویه برخه یې ماشومان دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د دې پیښې په اړه خپرو شویو انځورونو ته هم اشاره کړې ده. د دې وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویلي چې دا انځورونه ښکاروي چې د طالبانو مشران په یو غونډه کې د ګډون لپاره موټرو ته خیژي. ښاغلی رادمنش ویلي همدا ځای ایم ډی 50 هلیکوپټر وویشت او په نتیجه کې 13 طالب مشران ووژل. وال ستریټ جرنال ورځپاڼې هم همدې موضوع ته کتلي دي. ورځپاڼې د کندوز د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدی له قوله لیکلي چې هلیکوپټر وروسته له دې عملیات وکړل چې طالبانو ورباندې حمله پیل کړه. وال ستریټ جرنال ورځپاڼې همدارس لیکلي چې د ملګرو ملتونو ترڅنګ افغان حکومت هم د دې پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د دغو تحقیقاتو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه.
اسادی رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان پوهنې وزارت وایي هله مندي چې د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې ټول تړل شوی ښوونځي ژر پرانیستل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل پرون ازادي راډیو ته وویل چې له قومي مشرانو او سیمه ییزو چارواکو سره په دې اړه خبرې شوي، او د دوی په مرسته ښایي چې تړل شوی ښوونځي چې له دوو اونیو راهیسې طالبانو تړلي بیرته پرانیستل شي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. نور د نجه صفای پر راپور کې
که څه هم د لوګر په سرخ ولسوالۍ کې د ښوونځیو د تړل کېدو څلور ورځې تیریږي، د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هغو کسانو چې د ښوونځي تړلي له قومي مخورو سره ژمنه کړې چې د پنجشنبې په ورځ به د ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل معرف سیاسي نه دی او نه باید د ماشومانو راتلونکی د سیاسي اهدافو قرباني شي.
ښوونځي متاسفانه په افغانستان کې په ډېر بد رقم سره د ځینو ډلو لخوا د سیاسي او نظامي اهدافو لپاره کارول کېږي. فشار په ښوونځي باندې راوړل کېږي چې متاسفانه ضرر یوازې او یوازې د هېواد بچانو ته رسېږي. زموږ هیله دا ده چې هېڅ سیاسي او نظامي لوری هم
د په داسې حال کې د چې د لوګر چارواکو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په سرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لورې د 150 ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د لوګر د والي ویان سلیم سالی رسنیو ته ویلي و چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو د شنبې شپې عملیاتو په غبرګون کې د دوی د یو قمندان د وژل کېدو او 50 نورو د ټپي کېدو سبب شوی و. د سرخ ولسوالۍ ټولې ښوونځي تړلې دي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په سرخ ولسوالۍ کې 10 ښوونځي موجود دي چې پکې د 2000 نجونو ترڅنګ 11000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا رسنی او ته ویلی چې د خونځي او تړل کېدل د دوی کار نه دی او هغوی به په دې اړه څېړنې وکړي. لبلی خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په سرخولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې هر چېرته خلکو او ملي ګټو ته ګواښونه موجود وي هلته به عملیات کوي او سرخ ولسوالۍ کې هم عملیات پیل کړي دي. په همدې حال کې د لوګر د سرخ ولسوالۍ قومي مشر حاجي الماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل سوله معرف څخه د سپر په توګه کار ونخلي.
و مورد الشهد افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د لوګر په سرخ ولسوالۍ کې به ټول تړل شوي ښوونځي نن پرانیستل شي. دا ښوونځي له څلورو ورځو راهیسې نن دوو اونیو راهیسې تړل شوي. د افغانستان د ودانیزو شرکتونو ټولنه وایي د پروژو د نشتوالي له امله نږدې په سلو کې اتیا خصوصي شرکتونه له سقوط سره مخ دي. د دې ټولنې رئیس پرون ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي شرکتونه د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د امنیتي مشکلاتو سره هم لاس او ګریوان دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر رپورټ کې
د افغانستان د ودانیزو شرکتونو ټولنه وایي حکومت د دې ترڅنګ چې له تیرو څو کلونو راهیسې یو شمېر خصوصي ودانیزو شرکتونو ته پروژې نه دي ورکړي د دغو شرکتونو میلیونونه ډالر پورې هم نه دی پرې کړی. د دې ټولنې رئیس مودود پوپل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه سلګونه شرکتونه چې له دوی سره ثبت دي یوازې شل سلنه یې فعالیت لري او نور یې له سقوط سره مخ دي.
تقریبا 1500 شرکت زموږ سره ثبت دي. شل فیصده شرکتونه اوس فعال دي. 80 فیصده شرکتونه او کارګران فعال نه دي. وجه امنیتی مشکلات موږ ټول سره غټ مشکلات دي چې موږ نسو کولای چې په نور ځای کې سرمایه گذاری کو کار وکړو. دوام یا نه موږ ته پروژې راکړي. موږ اکثره خلک په تهدیه کې دغه شکایت لري د حکومت څخه چې پروژې نه رسیږي او بل پیسې په وخت نه ورکي.
ښاغلی پوپل وایي حکومت اوس مهال د بیلابیلو خصوصي شرکتونو نه څه باندې 110 میلیونه ډالر پوره وړی دی. د افغانستان د خصوصي شرکتونو د ټولنې په خبره د پروژو د نشټوالي او امنیتي ستونزو ترڅنګ د ودانیزو موادو د بیو لوړوالی په کور دننه په ساختماني برخه کې په کافي اندازه د ظرفیتونو کمښت او د وسایلو نشتون هغه نور ستونزې دي چې خصوصي شرکتونه ورسره لاس او ګریوان دي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د پروژو د ورکړې په برخه کې د شفافیت ترڅنګ د اړیکو له پاللو هم ډډه وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د خارج جوړونې وزارت مسؤلین وایي افغان حکومت تل له خصوصي سکتور سره په هر برخه کې د پام وړ همکاري کړې. د دغه وزارت په خبره اوس مهال د میلیونونو ډالرو په ارزښت په هیواد کې نږدې 2 میلیونه کورونو ته اړتیا ده چې خصوصي شرکتونو ته یو ښه کاري فرصت دی.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د روسیې هغه وړاندیز چې په بریتانیا کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس د مسمومېدو پیښې د روسیه او بریتانیا په ګډه وڅېړي رد کړه. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د چهارشنبې په ورځ په پراګ ښار کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د روسیې استازي وړاندیز وکړ چې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیت تقاضي تحقیقات د بریتانیا او روسیې له لوري په ګډه وشي. پر دې وړاندیز رای واخیستل شوې او د روسیې وړاندیز رد شو. د رویټرز اژانس خبر لمخې په دې غونډه کې چې د تړلو دروازو تر شا وه چین، آذربایجان، سودان، الجزایر او ایران د روسیې ملاتړ وکړ. ولس هیوادونو ممتنع رای وکاروله. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې استازیو مخالفه رای ورکړه. د پراګ په غونډه کې پرون د بریتانیا د هیئت یو غړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د ماسکو د ګډو تحقیقاتو وړاندیز د دې لپاره دی چې پام په بله واړوي او د روسیې استازي د پیښې په تړاو پوښتنو ته ځواب ورنکړي. بل لور ته په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا د اپریل په 15 د سرګی سکریپال د قضیې په اړه د ښکاره غونډې غوښتنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې یوه ورځ مخکې ویلي وو هیله من دی چې د کیمیاوي وسلو په نړیواله غونډه کې به د سکریپال د مسمومیت د قضیې له امله رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ راکم شي. پوتین د سیشن بی په ورځ د ترکیې له ولسمشر سره په انخره کې ګډې خبرې غونډې ته وویل. ښکاره ده چې موږ له بشپړو تحقیقاتو سره علاقه لرو. موږ غواړو چې موږ ته په دې تحقیقاتو کې د ګډون اجازه راکړل شي. بریتانیا وایي چې شپږشپېته کلن سکریپال او د هغه 33 کلنه لور یولیا د مارچ په 4 د روسیې له لوري د بریتانیا په سالسبری ښار کې مسموم شوي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې څیړونکو د سیمې له ځایه شیان اخیستي دي او ځانګړیو لابراتوارونو ته یې د څیړنې لپاره وړي دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده راوتلې. د بریتانیا په پورټون ډاون ښار کې د ساینس او ټیکنالوژي د دفاعي لابراتوار رئیس ګاری اتکین هیت د چهارشنبې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې وویل: موږ له خپل لوري توانېدل یو چې دغه مواد نووي چک تشخیص کړو. دا له نظامي نظره د اعصابو د فلش کولو مواد دي. بریتانیا وایي چې پخوا هم روسیې د نووي چک مواد د دولت په کچه په ترورونو او د جاسوسانو پر ضد کارولی دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د لوګر چارواکي لمن دي چې د دې ولایت په څرخ ولسوالۍ کې به دیرش تړل شوي ښوونځي نن پرانستل شي. دا ښوونځي له تیرو څلورو ورځو راهیسې تړل شوي دي. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شوی دی. د صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیل شوي دي. په بامیان کې مدني فعالانو پرون د لښکرګاه د پرلت هم غږی شول. په دې مناسبت د بامیان ښار کې جوړ شوې غونډې ته د مدني ټولنې د شبکې یو مسؤول وویل چې د مدني ټولنو فعالان په بامیان ولایت او د بامیان خلک د خپلو هلمندي هیوادوالو د تحسن او د هغوی د غوښتنو چې امنیت د تامین شي او جګړه د ودرول شي ملاتړ کوي. د ایران ستر مذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. آیت الله علي خامنهي دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د دې حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي. امریکای او جګپوري چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. او د فیسبوک اجرایي رئیس مارک زوکربرګ به له دغه شبکې د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه د اپریل په 11 د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي.
د ژوند رنگونه.
زمانم نفیسه
څه کاروبار کوي؟
زه بریتمنه د اردو دلته فیسات تلاشي کې. زما تقریبا 4 کاله کې.
مخکې لاغې نه دي څه کار کوو؟
مخکې لاغې نه صفاکاروم د اجري پیسه.
څنګه اردو ته راغلې؟ څه انګیزه به شو درته؟ خپله خوښه دي و د کور مجبوریتونه و څه علت چې راغلې؟
والا زه د کور مجبوریتونه مې ناتوانه و بې خو بې بد او مې مجبور شوم راغلم اردو ته.
اوس څنګه دلته چې راغلې؟ خوشاله وظیفې نه دي، وخت یې ختیریږي، معاش دې څنګه د گزاره دي پکې؟
ښه ده، معاش مې 2000 روپۍ معاش لرم، وخت مې ختیریږي، وظیفه مې ښه ده، سار رازو بېګار از زو کور ته همدغه پیسې باندې نور خو مشکلات هم ختیریږي.
کورنۍ غړي مو څو نفر دي؟ هغوی څه کاروبار کوي؟
زمن مې وړو وړو دي، یو دانه لور مې ده او میړه مې ماجیر دی په لوجستیک کې، نور نو داسې د سرپاره څوک نه لرو.
د ځوانۍ وختو کیسې دې راته وکړه چې پیغله وې، کوم ځای کې اوسېدې؟ مکتب دی ویلې نه دی؟
نه والا، پیغله چې ما په استاد خیرخانه کې ایسې پیسې فامیلی کې مې د پلار کور دی. پلار مې سایمن صاحب په وزارت داخله کې قطعی اکمالاتی کې. نو پیغلم چې هم د هماغه شرایطو مخکې بوله، اوس نو چې تر غو واده شلم د پردي په کور کې دغسې زندګي ده، راځي په سړي باندې تیریږي. نو
که څنګه وو هغه وخت چې ځوان وې؟ پلار دې هم سایمن صاحب و، هلته دې زده کړو ته مخه نه کړه؟ څنګه دې زده کړې ونه کړې؟
خو ستام نو داسې څه شرایط خراب و، څه خپله څه پلار مې سایمن صاحب، نو ډېر مشکلاتو په موږ باندې دسه مشر ورور منګه نه دلو لا گزاره مسامه نه ونه، مجبورم مکتب ما ونه ویل، هغه ما ونه ویل، اما سه پاتې شو.
نه یعنی علاقه نه و مکتب سره که کور نه اجازه نه درکوله؟
نه علاقه نه مکتب من نه دلو، دل خپل می علاقه نه دلو، دل چې ما مکتب ویل چې زما لګزره هغه و.
اوس څنګه ارمان کوي چې کاش کې مکتب ویل وای؟ لدینه مې وغټه وظیفه لرلې.
اوس من دې په هغه کې اسو چې ول من مکتب نه سو 15 پک خويندې منګه سو منګه هم دا رقم ته منګه چې ولی منګه مکتب نو ولی زندګیم د څه خاورې ریشله دا که زندگی م خواه من مکتب ویلی یا چه ویلی اوس به م زمونږ زندگی خواه پشیمان استو هغه ستو په اسمان ده پاتې شله اوس باید چې دا بعضې جنکۍ دي هغه یې خپله زندګي مخکې یوسي تحصیل خپل مخکې یوسي مکتب خپل ووایي چې د هغوی زندګي ښه شي.
دا د ژوند رنګونه په همدې سره د ازادي راډیو لومړنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. د ماښام تر اوو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپلې همکارې فرشته نګا ته سپارم چې له نویو مطالبو سره سډو ته راغلې. فرشته جان ښه راغلاست.
سلام نوریاس نوري، خسته نباشین، صبحتان بخیر.